اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت سره محکمې ته رشپا په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوی، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوري وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې و میلیارډ ډالر ترسي شي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغې میاشتې په یوویشتمه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتیلی د افغانستان یوې رسنۍ ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجه د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یوه اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بخایي وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریز کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې پرنجونو او شزو بندیزونه لري کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په پروژه کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نور کاروبارونه لري. چا سره هم دا د رمضان ماتي یا د پسلمي امکان نشته.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو له وجې سره د بازار د نشټوالي ستونزه
تقریبا برق وسه تاسو ته دي په تاسو ته کې نو مرسلټانه مال باسو او که چیرې برق تلیر وي تاسو ته څنګه دونیم ساو در 2400 پر مر تولید کو.
په کندهار کې د وډو تولیدونکو وای تولید زیات شوی خو د برښنا ستونزه لري. واشنگتن ته د زیلنسکی سفر نیمګړی پاتې شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د افغانستان پر ژمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د ښځینو د ملاتړ لکبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري چې احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د راپور په اړه خپل ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقونو او پتیرې د خځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروني د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسيو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
the so called PVPV law
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدیده پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو ښځو د تعلیم، د بیان د ازادۍ، د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو با مفهوم او خواندی کتون محدوده بی.
برطانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پر نجونو او ښځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برطانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوي لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بینټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپلو کورنیو د ښځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
Almost every week I receive messages and photos.
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپلو خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنت چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خاغلی بنت د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنت د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړاونې د نړیوالو جنایتونو په توګه وپیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودې گزارش خود با جامعه مدني افغانستان همصدا اشرف
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي شي د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیر د خځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو خغلی بنټ خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور لمخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم سره نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لاره پرانیسته ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې له را رسېدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنیو توکو به یې کنټرول کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پلورونکي هر کال له مناسبتونو ناوړه استفاده کوي او د خوراکي موادو به یې لوړوي. د کابل شاریانو په وینا سږ کال هم د روژې له پیل سره د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوي او د پیرلو توان نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوي. غازه دی رادیو ته وویل
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیرینی دوه برابره پر خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر پلورونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې 30% لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېره کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاړس لیتره غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله وریجي یو بوري 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانه وي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک ونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله وروڼو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواو فارمونو په چټکۍ سره وده کړې چې له کبله مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
Thank you. په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه چې دا د سې کله بندي کله ارزان یې نو وسه په دې چې دوه مشکل جوړ کړی
له دې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو له مالدارانو څخه دی د خپل 15 د شغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 تنې غواوې دي، 40 لک افغانۍ سرمایه ګذاري سوې ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي لویه ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه هم دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بیې خورا اټیټې سوې دي.
زموږ غواړي دا اوس شیدې بندې سي. زموږ راشي په دا خوشحاب کې بېخي ډېرې ډیریانې دي، چیم هم لري، کونډې هم لري، بېخي ډېرې سانان دا غواوې لري. موږ غواړو چې دغه شیدې بس وچ شیدې بندې سي، زموږ هغې دې خپل کندهار ته موږ ورکړو.
یوازنی غوښتنه دا چې پروژه شیدې باید بندې سي او یا که بندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي، او تر دې تر څنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پولري شیدې دي هغوی ترمنځ باید توپیر وسي.
دغه کمپنۍ پر مخ ولاړه چې دا شیدېنو کې ارزښت پیدا کړي. نو د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتن د کندهار خلک ډېر ستړي دي. سړي په پورو په دارې غواره نیولې ده، اوس یې دغه شیدو ته ګډ کور ګوري.
بل خو د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکي معین مولوي صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړ سوي.
بهر نه د شودې واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وه، مونږ دغه 10% ته لوړه کړه، او په آینده کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو. کله به د مونږ د مالدارانو مشکلاتو ته ګورو، که چېرته د مالداران ته مشکلات وو، مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي، هغه شینه به مونږ وکړو چې مالداران حمایت شي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د غواګانو 649 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدی دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لپاره خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د ولسمشر ډونالد ترامپ کتنه پرون هغه مهال نیمګړې پاتې شوه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې له ناندریو وروسته لفظي شخړه وشوه، او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کنسل شوه. زیلنسکی واشنگتن ته د سفر د مهمې برخې په توګه له ترامپ سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پریښود. د کمسارې پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاع د راتلونکي په اړه پوښتنې رابرسېره کړې. ترامپ وروسته پر ټروټ ټولنیز شبکې ولیکل چې له زیلنسکی سره یې په سپینه ماڼۍ کې ډېره معناداره غونډه لرله. ترامپ وایي له احساساتو راوتلې خبرې په زړه پورې دي، او ما دا نتیجه ترې واخیسته چې ولسمشر زیلنسکی په هغه صورت کې چې امریکا یې تر څنګ وي سولې ته چمتو نه دی، ځکه دی فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. هغه ټینګار وکړ چې دی چاته امتیاز نه ورکوي او یوازې سوله غواړي. ترامپ پر زیلنسکی تور ولګاوه چې د ده په دفتر کې یې متحدو ایالتونو ته سپکاوی وکړ، او زیاته یې کړه چې زیلنسکی د درېیمې نړیوالې جګړې او د میلیونونو انسانانو د ژوند پر سر قمار وهي.
God bless you. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position.
د اوکرين ولسمشر لټرام سره د ناندریو پر مهال ټینګار کاوه چې امریکا باید اوکرين ته امنیتی ضمانتونه ورکړي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اشاره پترس کې وویل چې ل قاتل سره باید هیڅ کله سازش ونشي. خو ټرام په جواب کې ورته وویل چې اوکرين باید روسیې ته امتیازونه ومني. ټرام د هم وویل چې کیف باید د امریکا د مرستو منندوی ووسی. ترامپ او زلنسکی کله چې پرون د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې له یو بل سره ستړي مشي کوله او لاسونه یې ورکول، د کمرو او خبریالانو په مخ کې ناندرې ووهلې. د دواړو غږ اوچت شو او په دې توګه د دوی ترمنځ هغه لانجه بیا پیل شوه چې ولسمشر ترامپ نږدې یوه اونۍ مخکې په دې ادعا پیل کړې وه چې ګنې جګړه لومړی اوکراین پیل کړې ده او بیا یې زلنسکی دیکتاتور وباله. د ترامپ او زلنسکی په پرونی غونډه کې په ښکاره لیدل کېدل چې آیا د سولې یا اوربند په صورت کې به امریکا د روسیې پر ضد جګړه کې اوکراین ته د ځانګړو امنیتي ضمانتونو ژمنه وکړي کنه. ټاکل شوې وه چې دواړه مشران به په پرونۍ غونډه کې د اوکراین منرالي زیرمو ته د امریکا د لاسرسي اړوند تړون چې دا یې دریمه بڼه وه هم لاسلیک کړي. د دې تړون د ارزښت په اړه د روانې فبروري میاشتې په سر کې هم د ترامپ او زلنسکي ترمنځ مخالفت پیدا شوی و.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت په کې ده بند شوي او لس میاشتې کېږي چې مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې وربانې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د پخوا په شان خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې له 2024 کال راهیسې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتې دي چې یو شمېر یې د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوې چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشاد راډیو ته وویل
په تېر کلونو په څیر باندې زموږ سره مرستې جاري و تلشی. زمون خلق غریبانان دی او نو ماش لري نو نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستۍ بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګې دی په میژ په ځنې خلک یې نه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخت زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو پی دو دغه نه میژ مطالبه کوي چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو امکاناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبه یا سپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره ها دلته کیږي چې کوم د کېری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کوم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کارني کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بې وزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته داسې کونه نشته چې هغه د خپل مواد ایس کوم مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډیر غریبانان خلک دلته اوسیږي. پوره لس میاشتې کېږي چې هغه مرسته مونږ ته ایس توزیع نه ده شوې. دا مرسته د مونږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو ری رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو ندی ده خلق زکه چه کاروبارم چه دست نوی و دومره وقت لس میشتی تکراری شکل مو ده بیا شریکه و پا حد سکویو سچ ترلاسه کو یا خبر دوی پو مرسته که پا مخلاره شیمون خوشحالی رو ده بنده
یادی دیوی پو خوز که گلان کم تنی او سپیر ولسوالی همدارنگ ده پکتیکا برمل او لمن حقه سیمی دی چه ده 2014 هم زیگی دیسکال راهی سی ده وزیرستان یو کدوال و یوالو یا برخ پکی و سیگی کچه هم ده کدوال و گنه کورنی ده پاکستان حکمت لخوا پو چو پڑاونو که خپل و سی متستنه شوی خلا هم پو ده زای که ده هاگوی زرگون کورنی پاتی دی چه پو ده ورسته یو که دمرست و ده بندی دو ده کبلستون زی لپخوا دیری شوی دی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
په کندهار کې له کورنیو غنمو څخه د اوړو د تولید کچل وړه شوې ده خو صنعت لا هم له ستونزو سره مخامخ دی د دې ولایت د صنعت او قانونو خونی چارواکي وایي په کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه اوړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي له بلې خوا د دغو فابریکو مسؤلان شکایت کوي چې د کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې دي د دوی په باور که دا ستونزې حل شي نو کندهار به د وړو په تولید کې په ځان بسیا شي نور حل په دې راپور کې واوري
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده
د وسنی غنم پیداوار په دې رشته د کار اوسې برخه اوسې اوس تقریبا موږ سره 500 نفر کار کوي
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 280 ټن اوړو د ورځنی تولید وړتیا لري خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیږي
تقریبا برق و ساته ساته دی پا تا ساته که نمر سل چانه مال باسو او که چیر برق سلیرش ساته سی یعنی دو نیم ساوه در دو ساوه چه چانه پری مرز تولید کهو پروسس کهو دورزی پا سلیرش ساته که او سپیلن در طول اقوان سانتز در اوست در مرتب تبینی در علمان تا باریج در شکرگاه تا باریج علمان تا او غزنی توم زی وست غزنی موتر زی کابل تا زی خوست زی او دا غز سراتیر سا دا پر داغه لرم چې سم دغه دې د سالنګ سجې خواته ټول ته زی در جلال آباد پر دوی بیا داس در یرات پر زی خپل وطنی غنم دی وطنی تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو
د لالی او خان جان په نومونو د فابریکې کارکونکو وای دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري دوی ذخیره لري په یو کزاکی غنم لویږي او بل ته وطني ورولېږي بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي پرول سواله بیا راځي دلته باندې دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي بیا د یاسو دوه درې رقم وړه وځي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلی هم وطني وړه مو باسو قزاقی مو باسو سوپر مو باسو خوشی چالو وړه مو باسو غزنی تم ځي او کابل تمزی ننګرهار تمزی کوانګوانو ته دا زه کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخې ته تشویق کړي
په خوابه مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرد دي خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې دا خپل ډېر ښه لاسته راوړنه ده او همدارنګه ډېری هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده سوې ده
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي خو خلک باور لري چې په کندهار کې د اوړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.